په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. په خبرونه کې زه سالی در سره یم. سید قادر جلالوف سره په تخنیکي برخه کې مرسته کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې له خپل وسلوال مخالفت څخه لاس واخلي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې د 900 زیارت کوونکو او 4 پولیسو د وژل کېدو په اړه هم راپور لرو. د سیمې نړۍ په خبرونو کې اوري چې په پاکستان کې 1 دولتي سرتیری چې تیره اونۍ تښتول شوی و وژل شوی دی او مړی یې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. په هند کې د جنسي تیری د 1.3 کلنې قربانۍ د مړي د سوځولو مراسم ترسره شول. خو تر اوسه مخکې له ناجي څپې څخه د افغانستان خبرونه اوري.
دا هم د مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شوو افغانانو مړي به په نږدې ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د افغان امریکن په نامه یو شرکت غواړي چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیه په برخه کې پانګونه وکړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو به له ستونزو خالي نه وي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شوو افغانانو مړي به په نږدې ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د دې وزارت ویان جنرال موسازی وایي چې د 22 جسدونو له جملې څخه چې په اوبو کې ډوب شوی وو یوازې 2 افغانستان ته انتقال شوی دی.
بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې په 24 ساعته توګه خپل هڅو او اقداماتو ته ادامه ورکړي او موږ لمن یو چې وکولای شو پراتلونکو څو محدود ورځو کې ټول اجساد افغانستان ته انتقال کړو.
خغلی موسازی وویل چې په یونان کې د نوي کال د رخصتۍ له امله افغانستان ته د دغو جسدونو انتقال وځنډیدل. یوازې 2 اونۍ مخکې د افغان مسافرو یو کښتۍ چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه د یونان په لور روانه وه یونان ته نږدې په اوبو کې ډوبه شوه. د افغان امریکن په نامه یو شرکت غواړي چې په افغانستان کې د تیلو د تصفیه په برخه کې پانګونه وکړي. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې عیسا مشر وفي الله افتخار نن په کابل کې خبرې لنو ته وویل چې دا شرکت به د تیلو د تصفیه په برخه کې 200 میلیونه ډالر پانګونه وکړي.
وخت کې یا به استخراج او تصفیه شروع
کله چې دوی په استخراج او تصفیه شروع وکړي نو 1400 تبه په مستقیم ډول کار پیدا شي او د نورو شوزو کسانو لپاره به په غیر مستقیمه توګه د کار زمينه برابر شي
پیدا میشه.
د شوی قرارداد لمخې به افغان امریکن شرکت په افغانستان کې د نن د تیلو د تصفیه او فامبیکا جوړ کړی چې د ورځې د شپې 2000 بیلرو تیلو د تصفیه ورتي او لري. د شرکت به د 2015 میلادي کال په روسیو کې خپل کار پیل کړي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امنیتي مسولیتونو د انتقال سلرم پړاو بعد چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې بلې کېږي له ستونزو خالي نه وي. د ملي اردو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی نن په کابل کې خبره لنو ته وویل چې دغه ګواښونو د منځوړلو لپاره بشپړ تیاری لري.
فعلاً مرحله 4 مې راکمو
چې د انتقال د څلورم پړاو په اړه مکار کوو ارزیابي کوو. د دې هغه برخې چې امنیتي ګواښونه ډیر موجود دي دغه سیمې سرحدونو ته نږدې دي او یا هم هغه سیمې دي چې دښمن هلته په بیلابیلو ډولونو کولای شي د دې پروسې معنی شي. موږ په بشپړ توګه تیارای لرو او هیڅ ډول ستونزه نه لري.
په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال ادري پړاوونه پلي شوي خو لا تر اوسه د سلرم پړاو د بلیکولو نیټه نه ده ټاکل شوې. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
د هغه هندۍ انجلۍ چې د لایز جنسیتي رایو باندې سوی ونن مړی نن سهار له سنگاپور څخه دلی ته ورسول سو. د هندوانو له دوت سره سم د انجلۍ د جسد د سوځولو په مراسمو کې یو مسبي مشر پریم داس تریپاتی په هند کې د شوزو د مسؤلیت لپاره دعا وکړه. دوای د دعا دغه مراسم د دې لپاره دي چې د جنسي تیری او نورو حقوقو ټولو جنایتونو په وړاندې چې شزي سره مخامخ دي د شوزو د خوندیتوب لپاره دعا وکړو. زموږ سیاستوال پر دې مسله پټه خوله دي. شزو ته ښه امنیت نه دی برابر کړی او نه یې د جنسي تیری په ضد شدید قوانین رامنځته کړي. موږ پر دوی شرمېږو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ نن د نوي ډيلي په اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر کې د دې درويشت کلن انجلۍ د مړي لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ پرون سهار د سنگاپور په یو روغتون کې چې د تداوي لپاره ورلېږدول شوې وه مړه شوه. په پاکستان کې د یو شتو تشتول سوی عسکرو جسدونه نن له هغه ځای چې دوی تشتول سوی وو په لږ واټن کې وموندل سول. یو پاکستانی چارواکي نوید اکبر خان نن وویل چې د عسکرو جسدونه په مرمیو سور شوی وو او په یو متروکه سیمه کې اچول سوی وو. خان ویلي چې یو عسکر ژوندی وو خو زخمي موندل سوی او یو بل په تیښته بریالی سوی دی. د پېښور د پولیسو یو مامور حبیب الله عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې د جرګې له لارې د دوه کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې وې.
جرګه پکې ابلوز موږ لیکلي وو چې پرون مازدیګر سره په جوړ ټایم کې موږ ډېر لګراله چې جرګه په خپله میاشت دا ډسکشن پکې او چې کوم خلکو بچی تللي وو دا کوم چې دي ورسانو هغې هم ورسره ملګري شوي دي او چې کار کول نه وخت کې هغه ماښام نه پس تجهیدان کړي دي.
اوس لوالو کسانو څو ورځې مخکې پېښور ته نږدې پر یو پوسته حمله وکړه او دغه درویشت عسکري وتښتول. یو پاکستاني حکومتي چارواکي ګل شهزاد ویلي چې اوس لوالو طالبانو د پوز پر پوسته د حمله او د عسکرو د تښتولو مسؤلیت اخیستی وو. نن د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د شیا زیارت کوونکو موټر په بم والوت او نونس تنه پکې وژل سول. په دغه چاودنه کې 15 تنه زخمیان دي. په سیمه کې یو حکومتي چارواکي توفیل احمد خبری اژانسونو ته ویلي چې د چاودنې په ځای کې نونس جسدونه موندل سوي دي. د چارواکي ویلي چې د دغو شیا زیارت کوونکو موټر د امنیتي کسانو په بدرګه روان وو او په چاودنه کې 2 تنه امنیتي مامورین هم زخمیان سوي دي. د چارواکو په وینا بم په موټر کې ښودل سوي او د ریموت کنټرول په واسطه انفجار کړی. په چاودنه کې موټر یو مخ لمنځه تللی. د روسیې د هوایي ځواک مسولین د هغې توپلوف 204 الوتکې د معلوماتو په څېړنې بوخت دي چې پرون د مسکو په هوایي ډګر کې راولوېده او 4 تنه پکې ووژل سول. په روسیه کې د ایالتونو ترمنځ د هوایي چلند یوې کمیټې ویلي چې د الوتکې توره ډبه یا بلاک باکس یې موندلی او معلومات یې ورڅخه راغونډ کړي دي. دوی غواړي د الوتکې د راغورځېدو دلیل او په پیښه کې د تخنیکي ستونزې یا د پیلوټ د تېروتنې نقشه پیدا کړي. د ریډ وینګ هوایي شرکت دغه الوتکه پرون پر رنوې وغورځېده او اور یې واخیست. الوتکه له پراګ څخه مسکو ته ستنه سوه او یوازې د الوتکې کارکونکي پکې ناست وو. د الوتکې پیلوټ هم په مړو کې دی. د الوتکې څلور کارکونکي سخت زخمیان دي. په یوکرین کې چارواکي وایي چې د پوځي خدمت جبریتوب به په راتلونکي کال کې پای ته ورسیږي او تر دې وروسته به د قراردادي افرادو د ګمارلو سیستم خپل کړي. د یوکرین د دفاع وزیر پاولو لبیدوف نن وویل چې په دې ډول به د دې هیواد د پوځ د استخدام ترنګوالی د نړۍ د مخکښو هیوادونو له اصولو سره یو رنګ کړی. د یوکرين د پاوز شمیر سږ کال 1,400 تنو ته ورسید چې په اروپا کې 15 ستر اردو جوړوي. دا وزارت پلان لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د پاوز شمیر 10,000 تنو ته راټیټ کړي. د یوکرين د دفاع وزیر ویلي چې په دغه وزارت کې ستر بدلونونه روان دي. دا خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو څخه ووریدل ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوالو طالبانو غواړي چې له خپل وسلوال مخالفت څخه خلاص واخلي او سیاسي مبارزه پیل کړي. ولسی جرګه انتقاد کوي چې د ملکي خدماتو اداره لاسته راوړنې نه لري. پېښور ته نږدې د 22 تشتول سوی دولتي سرتیرو مړي دولتي ځواکونو ته په لاس ورغلي. په بلوچستان کې په دوو پېښو کې 4 دولتي سرتیري او نږدې 60 تنه زیارت کوونکي وژل سوي دي. نور مسایل هم څېړو. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د ماشومانو پر روغتیا خبرې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له وسلوال طالبان غواړي چې له خپل وسلوال مخالفت څخه خلاص واخلي او سیاسي مبارزه پیل کړي. د دغه وزارت وایند ویل چې دا مهال ټول افغانان په دې باور سوي چې دروانې جګړې هواري یوازې د خبرو د لارې امکان لري. تفصیل له کابل د اسدالله الدین پرپټ کې.
افغان حکومت د سولې د روانو هڅو په دوام د ازل له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جګړه پای ته ورسوي او سیاسي مبارزې ته د مخه کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او د خلکو رایه او باور دې ترلاسه کړي. جانان موسازی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته خبرې کولې وویل طالبان کولای شي له دې لارو څخه د حکومت چوکاټ ته دننه شي.
رهبران طالبان، ګروه طالبان به زودترین فرصت
هر چی زود که ممکن است در قالب
د طالبانو مشران په افغانستان کې هر څومره چې ژر امکان ولري د وی سیاسي ډلې یا ګوند په توګه فعالیت پیل کړي. دوی د دولس مشرۍ پراتلونکو انتخاباتو، د ملي شورا په انتخاباتو او همدارس د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي، ترڅو د خلکو د باور او رای پر اساس د حکومت په چوکاټ کې دننه شي او خلکو ته خدمت وکړي.
موسازی ټینګار وکړ چې د افغانستان روانه جګړه له سولې او خبراترو پرته د هواري بل لار نه لري. د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې دا مهال د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په نړیواله کچه هڅې پیل شوې دي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت غواړي چې په راتلونکي فبروري میاشت کې د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې دویمه بین الافغاني غونډه جوړه کړي، خو افغان حکومت وایي چې له دې وروسته باید د سولې او ثبات لپاره ټولې غونډې د افغانستان دننه جوړې شي، ځکه چې د دوی په خبره اوس په هیواد کې پوره امکانات موجود دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي افغان حکومت د هغو طالبانو د امنیت ضمانت هم کوي چې د سولې د خبرو په لیدو تلي واله دي.
نن په افغانستان کې دا شرایط برابر دي، د دې زمينه مشاهده ده چې ټول بین الافغاني غونډې د افغانستان د سولې پروسې پاکل باندې د نن په افغانستان کې ترسره شي. حتی که مسلمان مخالفین طالبان او نورې مسلمان مخالف ډلې غواړي خپل استازي دغه بین الافغاني غونډه ته دا ولیږي، د افغانستان دولت د دوی د امنیت او د مسؤلیت پوره ضمانت کوي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په یو راپور کې ویلي چې اوس د وسلوالو طالبانو دریځ یو څه نرم شوی او غواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د دې غوښتنو په وړاندې کوم عکس العمل نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ورته غوښتنو ته د رد ځواب ورکړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا د هغه فیصله هرکلی کړی چې له مخې افغان هوایي ځواک ته د ایټالیا له یو شرکت څخه د الوتکو درانیولو قرارداد فسخ شوی. د دفاع وزارت ویل دغه شرکت څخه اخیستل شوی الوتکې د استفادې وړ نه دي. تفصیل احمد زبیر جمن څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی له مخکې نه د امریکا لخوا د افغانستان هوایي ځواک ته د الوتکو د بیا جوړونې او انتقال لپاره له یو ایټالوي شرکت سره د شوي قرارداد د فسخ کېدو غوښتونکي وو. د امریکا اردو ویلي د الینیا په نوم له ایټالوي شرکت سره چې د افغانستان لپاره د شلو سی وویشت ډوله ترانسپورټي الوتکو د بیا جوړونې قرارداد ورسره شوی و، دغه قرارداد به بیرته تمدید نه شي. د افغانستان د دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر اعظمي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل له دغو شلو نه پارس الوتکې د تیرو څو کلونو راهیسې افغانستان ته را رسیدلی دي، خو ګټه ترې نه ده اخیستل شوې.
متاسفانه که ما نتونستیم در طی چند سال از این تیارات استفاده کنیم.
له بده مرغه موږ نه توانیدلو چې په تیرو څو کلونو کې له دې الوتکو څخه موثره ګټه واخلو. په وقفه یي ډول کله کله به یوه فعاله وه، کله دوه. ډیر لږ وخت داسې راغی چې شپږ الوتکې به یې فعالې وي. نو موږ له امریکایي چارواکو سره په خپلو ټولو خبرو کې په دې اړه شکایت کړی. په ډیره عالي کچه دا مسله مطرح شوې ده. نن چې په مطبوعاتو کې په دې اړه د قرارداد د فسخ کېدو خبر خپور شو نو موږ ډیر خوښ شو.
موږ بسیار خوشحال شولیم.
د یوې پوښتنې په ځواب کې ښاغلی اعظمي په ګوته نه کړه چې د الوتکې څه ډول تخنیکي ستونزې لري، خو هغه وویل د امریکایي او ایټالوي متخصصینو له ډیرو هڅو سره سره به چې کله کومه یوه د استفادې وړ وګرځېده هم بیرته به خرابېدله. بلخوا د دې قرارداد د فسخ کېدو په اړه د امریکا د اردو یو ویاند وال سټریټ ژورنال ته ویلي الینیا شرکت ونه توانېده چې په خپل وخت د الوتکې افغانستان ته ورسوي. د دې الوتکو د بیا رغونې قرارداد په 2009 کال کې د امریکا د مالی ورکوونکو له پیسو څخه شوی و څو په افغانستان کې د هغو الوتکو ځای ونیسي چې پخوانی شوروي اتحاد جوړې کړې وې. بلخوا د پوځي چارو یو کارپو عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې په هیواد کې ښه متخصصین شته خو پر هغوی ډډه نه وي. نوموړي وویل افغانستان ته د الوتکو د اخیستو په وخت کې باید د افغانستان اقلیمي او جغرافیایي خاصیت په پام کې ونیول شي.
د الوتکې کله چې راوړل کېدې یا اخیسته کېدې یا امریکا قرارداد کېدې یو متخصص د افغانستان چې دلته موږ متخصصین ډېر ښه لرو هغونه باید دعوت شوی وای چې د دې دا خواص لسته او ته ویلي چې په دغه شرایطو موږ ته باید الوتکې جوړ کړي چې کابل له سطحې د بهره دغو نه جګ ده. یو دویم زموږ منطقه ډېره غرنۍ ده، په دې خاطر باندې زموږ کارونه خو ټول دغې ته په امریکا پورې تړلي دي. چې ویلي وخت که موږ ته هر شی راکړه بس موږ په ډېره خوشحالي منډه ور وهو، وایي چې ولا دا د خان دغه نه
ځینې کتونکي وایي له ایټالوي شرکت سره د امریکا لخوا د قرارداد فسخه کېدل به د افغانستان د هوایي ځواک د جوړېدو چارې لا ټکنۍ کړي. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې امنیتي مسؤلیتونه افغانانو ته سپاري، د ځینو کتونکو په اند د دې هېواد د هوایي ځواک تجهیزات په نشت حساب دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلی له امریکا سره د امنیتی تړون پاړه په خبرو کې بعد افغانستان د هوایي ځواک تجهیز دل د دې هواد له اساسي غوښتنو څخه یو وی.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وی د هیواد په ټولو ولایتونو کې د روغتیا کارکونکو په ګمارلو کې مساوات په پام کې نیول کیږي. د روغتیا وزارت بیا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولو ولایتونو روغتیایي مسؤلین راغوښتي دي. معصوم میوند له کابل پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
د ارګمانې د دوهم مرستیال په خبره د روغتیایي کارکونکو پر دنده ګمارلو کې د نه مساوات له امله په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه په یو ډول نه دي رسیدلي. محمد کریم خلیلي د شنبې پر ورځ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په درې ورځني همغږي کوونکي سیمینار کې ویل چې باید په دې اړه ډیر پام وسي. که څه هم نوموړي د روغتیا وزارت کارونه وستایل، خو په خبره یې چې لا هم د هیواد په لیرو پرتو سیمو کې خلک معیاري روغتیایي اسانتیاو ته نه سي رسیدلی.
متخصصان و ډاکتران ما اکثرا در شهرها بخصوص پایتخت کشور
زموږ ډاکټران او متخصصین په خارونو په ځانګړي ډول د هیواد په مرکز کې سره راټول دي او ډیر لږ غواړي چې د هیواد په لیرې سیمو کې دنده اجرا کړي. د همدې له امله خلک له ستونزو سره مخ او له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي او عدالت د روغتیایي خدمتونو په برخه کې زیانمن شوی دی. زه د روغتیا وزارت څخه غواړم چې د دې ستونزې د حل لپاره یو میکانیزم په پام کې ونیسي چې ټول خلک له روغتیایي خدمتونو برخمن شي.
پر روغتیا وزارت انتقادونه داسې وخت کې چې د وزارت روغتیایي خدمتونو په مساوي ډول د وړاندې کولو لپاره درې ورځنی سیمینار د څلور دېرش ولایتونو د روغتیایي مسؤلینو په ګډون پیل کړی. د روغتیا وزارت وایي چې په دې سیمینار کې به روغتیایي کارکوونکي پر خپلو ستونزو او اړتیاو بحثونه وکړي او په پای کې به د حل پر لارو چارو خبرې وسي. خو د دې سیمینار یو شمېر ګډونکوونکي هم پر حکومت له دې عمل انتقادونه کوي چې د کارکوونکو په ګمارلو کې عدالت په پام کې نه نیسي. د خوست ولایت روغتیا رئیس ډاکټر احمد سیر احمدزی او د دایکنډي د روغتیا رئیس تیمور شاه
په مجموع کې هغه سیستم د صحت تامې چې فلر په افغانستان کې تطبیق کیږي یو دوګنګي سیستم دی. هغه زنانه سټاف چې په ولایت کې باید موجود وي په دې سبب موږ مشکلات لرو. موږ زنانه سټاف نه لرو.
چې مشکلات دیگه ای که داریم کمبود استاف داریم در سطح ولایت، استاف مسلکی خصوصا استاف اوناس.
خود روغتیا وزارت چارواکي وجر د ستونزې د حل لپاره کوششونه پیل کړي. د روغتیا وزیر سرایا دلیل وایلی ولایتونو او سیمو ته د روغتیایي کارکونکو د لیږلو لپاره د هغوی د هڅونی په هدف امتیازي تنخواه هم ټاکلې.
پر ازي کار وزارت ساعتامه معاشات منطقوي را معرفي کړه.
د دې کار لپاره د روغتیا وزارت سیمایي تنخواه معرفي کړي، یعنی د ولسوالۍ په کچه زموږ همکاران چې د ولسوالۍ په کچه کار کوي سیمایي زو معاشونو ته ورپېژندل سوي. د خزو لپاره 250 سلو او د نارینه لپاره 125 پسلو کې سیمایي تنخواه ډیر سوي. د دې ترڅنګ موږ کوشش کوو چې د روغتیایي کارکونکو په ځنګړي ډول په ولایتونو کې د شزینه کارکونکو په دنده ګمارنه کې له نوښت څخه کار واخلو.
په لیرو ولایتونو او سیمو کې نامنۍ او روغتیایي کارکونکو ته د ستونزو جوړولو له امله اوس مهال ډیر لږ روغتیایي کارکونکي په لیرو سیمو کې کار کولو ته زړه ښه کوي. تر دې پخوا د مشرانو جرګې یو شمېر غړو د روغتیا وزارت پر چارواکو تور لګولی و چې په دې وزارت کې مهم پوسټونه په کابل او په امن ولایتونو کې خپل دوستان ته ورکړي.
ومردل چې د ولسمشر دویم مرستیال ویلي د صحی کارکونکو په ګمارلو کې مساوات په پام کې نیول کیږي. په افغانستان کې د واورې وروستۍ اورښتونو یو ځل بیا خلک له روغتیایي او نورو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د بامیان په اونۍ کوتل کې یو شمېر مسافرین چې په واورې کې بند پاتې وو ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو او پولیسو په مرسته یې ځانونه له سیمې راایستلي دي. جمیله ظریف او نور جزئیات.
علی رضا او محمد عالم دو تنه هغه مسافرین دي چې په نوې کوتل کې د لارې د بندیدو له کبله یو شپه په واورو کې بند پاتې وو. محمد عالم چې د پوخ عمر سړی دی له بامیانو نه کابل ته د درملنې لپاره روان وو. دی وایي کله چې واوره ولیده نو په لومړي سر کې ناهیلی شو او داسې فکر یې کاوه چې نشي کولی له دې واورو ځان وباسي.
موږ پرون د مازیګر له 5 بجو نه د شپې تر 12 بجو پورې په واوره کې بند پاتې وو. بیا موږ له هغه ځای د خلکو او د هغه ځای د پولیسو په مرسته ځانونه راوستل.
مرکزی حکومت تل وای چې لارې خلاصې دي، خو موږ چې په خپل عیني شهیدان یو
هیڅوک مو ونه لیدل چې د لارو خلاصولو لپاره راغلي وسی. د شپې تر 12 بجو پورې په خپل خلکو کار وکړ، سوې لارې خلاصې کړ، د دې موټر سپرلیو لار خلاصه کړ، نور خو هیڅوک هلته نه و. کله چې واوره وریږي څوک یې له سړکونو نه لرې کوي. زه په خپله ناروغ وم، ناامیده شوم او 80 سلنه د مرګ له خطر سره مخ وم.
نه یوازې علی رضا او محمد علم بلکې د بامیان ولایت ډېر شمېر نور اوسېدونکي هم د لارې بندېدو له امله شکایت کوي او پر حکومت انتقاد کوي چې ولې د لارو خلاصولو په برخه کې جدي اقدام نه کوي. د بدخشان ولایت یو شمېر اوسېدونکي هم شکایت کوي چې د 12 ولسوالۍ لارې بندې دي او دوی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا مسله مو د فواید عامې وزارت سره شریکه کړه. خو د دې وزارت د سړکونو د ساتنې او څارنې رئیس محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې دوی د لارو د خلاصولو لپاره د حمل تر میاشتې هیڅ کار هم نشي کولای.
دا په اوړي له طرفه مونږ دا برفاقي کوو، په دې خاطر باندې چې په ژمي کې دلته هم د سړکونو مشکلات شته او هم د واورو زخامه ډېر زیات دي. په دې ځایونو کې مونږ د ژمي له طرفه نشو کولای. فقط دغه 12 ولسوالۍ چې تاسو مخکې وویل، دوی د ژمي له طرفه نه بلکې د اوړي له طرفه د دې ولسوالۍ
خو د بامیان ولایت چارواکي بیا وایي چې په یوه ورځ کې به ټولې لارې خلاصې کړي. د بامیان ولایت د والی ویان د عبدالرحمن احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ټولو هغو لارو د خلاصولو لپاره هڅې روانې دي چې د واورې ورېدو له امله تړل شوي دي.
تر کومه ځایه چې موږ معلومات لرو، نو هغو شرکتونو ته چې دنده ورکول سوې په جدي توګه کار کوي څو مسافرونو ته لاره خلاصه کړي، او موږ ډاډه یو هغه شرکتونه چې په دې برخه کې کار کوي نو د نن ورځې تر پای به دا لاره خلاصه شي.
په افغانستان کې د ژمي او ورښتونو په موسم کې د لارې بندېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د دولتي چارواکو له تیاریو سره سره هر کال تکرارېږي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د حکومت ځینو مهمو څوکیو ته د افرادو پر ګمارلو انتقاد کوي. دوی وایي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د مامورینو په ګمارلو کې له وزارتونو سره معاملې کوي. خان محمد سین پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د ولسی جرګې ځینې غړي انتقاد کوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون په تیرو شاوخوا 10 کلونو کې د سباندې 3 میلیارد ډالرو له لګښتونو سره سره بیا هم مثبتې لاسته راوړنې نه لري. د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د بحث وړ یوه موضوع همدا مسأله وه. د جرګې غړي عبدالرؤف وویل چې د حکومت پر مهمو پوستونو د افرادو ګمارل د دې کمیسیون او وزارتونو ترمنځ د بې پټې معاملې له مخې کېږي.
ما یکی از وزارتو را میگون که دیگران هم به این مرض مصابن. 57 نفر مامورین بلند رتبه.
زه یو وزارت شایم چه نور وزارتون هم پا دیران زخته دی او 50 لوړ پوړي مامورین چه ده مالیه وزارت عوایدو په برخه کې کار کوي ټول د وزیر صاحب د خپل ولسوالۍ کسان دي. دلته قوم نه بلکې سیمې ته پاملرنه سوې ده. ټاکنې د پټو معاملو له مخې کېږي. د فساد د ځنځیر لومړۍ کړي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون څخه پیلېږي.
د وویل دا افراد اکثره د وزارتونو د لوجستیک، عوایدو، مالی، تړونونو او داسې نورو څانګو کې چې پیسې په کې وي ګمارل کېږي. د دا هم وویل په هیواد کې د فساد سباندې 70% همدې کمیسیون پورې اړه لري. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون د ولسی جرګې د ځینو غړو اعتراضونه د هغوی شخصي نظر ګڼي. د دې کمیسیون د ټاکنو د بورډ رئیس نادر هوتک د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حاضر دي چې د ولسی جرګې او دولت د نور ارګانونو هر ډول اعتراضونو او پوښتنو ته ځواب ووایي.
د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون دنده لري بې پلوه او د سیاسي دخالتونو پرته اداره رامنځته کړي، او دا چې د ولسی جرګې ځینې استازي د دې کمیسیون په کړنو باندې نیوکه کوي دا د هغوی خپل شخصي کار ده. علت یې دا ده چې دې کمیسیون ته هر ورځ 14-15 کسه وکیل صاحبان تشریف راوړي او د خپل د معکلینو د تقرر غوښتنه کوي. متاسفانه چې کمیسیون نشي کولی چې د چا شخصي فرمایشونه ومني. دا تاسو زه په زغرده باندې ښیم چې په کمیسیون کې ښکاره فساد حتی نشته. کپت کوم فساد په دغه فیصدي حتی قلم کې نه راځي.
سربیره پر ولسی جرګې پخوا هم پر یاد کمیسیون دا ډول انتقادونه شوي دي. په تیره په هغه وخت کې چې داوطلبان ځینو حکومتي پوستونو ته ځانونه کاندیدوي او امتحان ورکوي.
د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دایکنډي سیمه ییز چارواکي غواړي چې د دې ولسوالۍ پښتانه او هزاره اوسیدونکي یو له بل څخه بیل کړي او ولسوالۍ پر دوو برخو وویشي. محمد صادق رښتینی له کندهاره.
د روزګان د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دایکنډي چارواکي غواړي د دوی ولسوالۍ پر دوو برخو وویشي او یو برخه یې پر روزګان او بل برخه په دایکونډي پوری وتړي. د خلکو په خبره د سیمایزو چارواکو دا پریکړه د گیزاب د ټولو اوسیدونکو لپاره د منلو وړ نه ده او له مرکزي دولت یې وغوښتل چې د دې کار مخنیوی وکړي.
موږ هغه مشکلات چې ورور دغه سیاحتان اغلي په دایکونډي کې ناست دي، موږ د روزګان د ولایت مربوط یو، موږ دغه ټول خلک راټول شوي دي، موږ دغه د دایکونډي ولایت نه منو، نه کوو، د روزګان مربوط یو، هغه نه غواړو چې د ګیزه ولسوالي تجزیه شي.
موږ غوښتل چې په دې هکله د دایکونډي د چارواکو نظر هم واخلو، خو د ډیرو هڅو سره سره ونتوانېدو. بلخوا د روزګان د والي ویان عبدالله همت وایي چې تر اوسه د روزګان د ولایت مقام سره په دې هکله تماس نه دی نیول سوی، او که چیرې په دې هکله د دوی سره د تماس پرته پریکړه کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
دایکونډي به په خپله د دې تصمیم صلاحیت ونه لري. په روزګان مرکز تلینکوټ پوند تورې اړوند ولسوالۍ دا چې په بل ولایت کې تصمیم نیول کېږي دا به غیر قانوني وي.
دایکونډي چې مخکې د روزګان یوه ولسوالۍ وه، د نوي دولت په پیل کې د روزګان څخه جلا او په ولایت واړول سوه.
اوس به رحمت الله افغان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
په کابل کې خبریدونکو ورځپاڼو نن تر ډېره خپل مهم سرلیکونه او تبصرې په افغانستان کې د ځمکو غصب ته ځانګړې کړې دي. محور نه دولتي ورځپاڼې په دې اړه د ولسي جرګې د ځانګړي کمیسیون راپورټ راخیستی دی چې پکې ویل سوي په ټول هیواد کې څه باندې 1,02,500 جریبه ځمکه غصب شوې ده. ورځپاڼې وړاندې دې راپورټ په حواله لیکلي دي چې په دغو دولتي ځمکو په غیر قانوني توګه کورونه، دوکانونه، مارکیټونه، ښارګوټي او داسې نور جوړ شوي دي. ورځپاڼې لیکي چې د ولسي جرګې د ځانګړي کمیسیون په دې راپورټ کې د ځمکو د سترو غصب کوونکو نه نیولې تر هغو غاصبونو په اړه معلومات موجود دي چې یو جریب دولتي ځمکه غصب کړې ده. سرنوشت نه دولتي ورځپاڼې بیا د ولسي جرګې پرونی راپورټ ته په اشاره لیکلي دي چې د ځمکو د غصب په اړه یوازې خبرې کیږي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله خورا پیچلې او ستونزمنه مسله بللې او لیکي چې دې مسلې زیاتې ستونزې زیږولې دي. ورځپاڼې لیکي چې اوسنی حکومت د ځمکو د غصب او د غاصبینو د محکمې واسط ځکه نه لري چې له یو خوا غاصبین زورواکي او له بل لوري دولتي چارواکي دي. خو ورځپاڼې د غاصبینو په وړاندې مبارزه هم ناممکنه نه ده بللې او لیکي چې په دې برخه کې د افغان دولت کلک ارادې د ځینو ستونزو او ننګونو منلو، له دولت څخه د ځینو پیاوړو غاصبونو شړلو او پراخ ولسي ملاتړ ته اړتیا ده. خدمتګار نه دولتي ورسپانه بیا لیکي چې لغاسپینو باید د غصب شوی مزکو پیسې بیرته واخیستل شي او بیرته بیت المال ته ورکړل شي. ورسپانه د ولسی جرګې پرونی راپور ته په اشاره لیکلي دي چې اکثره دولتي ځمکې د زورواکانو لخوا د جالي اسنادو په جوړولو سره غصب شوی او دا کار د عادي کسانو لوسه وتلې خبره ده. ورسپانه لیکي دا چې تر اوسه پورې د کسانو په وړاندې اقدام نه دی شوی. د دې څو لاملونه دي چې یوې په دولت کې د فساد پر ضد مبارزې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی دی. ورځپاڼې په نهایت کې ولسي جرګې ته سپارښتنه کړې ده چې د ځمکو د غصب او فساد پر وړاندې د مبارزې مسله په جدي توګه تعقیب کړي او پکې ښکیل چارواکي رسوا کړي. ورځپاڼې خبرداری ورکړی ده که داسې ونه شي نو په راتلونکي دولت کې به د ځمکو غصب په لا جدي ستونزې بدل شي. افغانستان اکسپرس نه دولتي ورځپاڼې د ولسي جرګې د ځینو غړیو دې غوښتنې ته کتنه کړې ده چې د ځمکو د غاصبینو نومونه باید رسوا شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ولسي جرګې ځانګړي کمیسیون د ځمکو د غصب په اړه راپورټ وړاندې کولو، یو شمېر وکیلانو د میزونو په ډبولو سره د غاصبینو د نومونو افشا کېدل غوښتل.
په پاکستان کې وسلوالو طالبانو 21 تنه دولتي سرتیري چې تیره پنجشنبه یې تښتولي وه وژلې دي. دولتي مسؤلین وایي طالبانو د دغو سرتیرو د خوشي کولو په بدل کې هیڅ ډول غوښتنه ورڅخه نه وکړې. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار رپورټ لري.
د پاکستان امنیتي مقامات وایي د غنیمه پوځیانو یو ملیشا سرتیرو مړی ترلاسه کړی چې څو ورځې وړاندې نه ناڅرګند وسلوالو لخوا ژوندي تښتول شوی و. امنیتی مسولین وایي د دوی تښتول شوی دولتي سرتیرو له ډلې یو شي وژل شوی او یو په سخت ټپي حالت کې موندل شوی دی. تیره پنجشنبه د پېښور جنوب ختیځ لور ادم خیلو درې ته نږدې په لسګونو وسلوالو چې پر ډول ډول سپکو او درنو وسلو سنبال وو، د ملیشا ځواکونو پر امنیتي پوستو ډله ییز برید وکړ او تر څو ساعتن ختی وروسته یې درېشت تنه سرتیري ژوندي وتښتول. په ادم خیلو دره کې د وسلوالو طالبانو ویان محمد هغه وخت مطبوعاتو ته وویل چې دا برید دوی کړی. په عین حال کې په پېښور کې د ملیشا ځواکونو یو مسؤول افسر نوید اکبر رسنیو ته ویلي و چې دا برید د حسن خیلو او جاني خوړ سیمو پر امنیتي پوستو شوی و. په پېښور کې د دغو ځواکونو یو مسؤول مقام چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي، د یکشنبې په ورځ په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دا دغو سرتیرو جسدونه هغې سیمې ته نږدې موندل شوي چې تېره پنجشنبه ترې تښتول شوي و. دغه مقام وای وسلواله ټول دریشتنه تختولی و چې بیا ورسته یو تری په تخته بریالای شو یو شی وجلی او یو په سخت په حالت کې مندل شو دی. محمد چیزان پادم خیلو درکه د وسلواله طالبان ویان بولی وای دغه سرتیری دوی وجلی دی. نوموړی وای ډیر زر برسنه یو ته د غیټلې ایزي وجنی ویډیو هم وسپاری. وسلواله طالبانو په 13 اگست میاشت کې هم یو ویډیو خپره کړ چې پکې په باجوړ کې د تختول شوی 15 دولتي سرتیرو بیتنه سرونه کول شوی وو. دا جمعې پر ورځ امنیتي مسولین وویل چې په سیمه کې د تلاشۍ عملیات پیل کړي دي او د تختول شوی سرتیرو د راخوشي کولو لپاره د ځایي قومي مشرانو یو جرګه هم رابللې ده. آدم خیلو درا یو له هغو قبایلي سیمو ده چې وسلوال طالبان پکې فعالیت لري او وخت پر وخت پر دولتي ځواکونو درنې حملې کوي.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 2:30 بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له فرشتې جلال عزیز خبري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به ډیر ژر په یونان کې د هغو افغانانو مړي چې د یونان په اوبو کې غرق شوي وو افغانستان ته ستانه کړي. د هغې هندي نجلۍ چې ډلهییز جنسي تیری ورباندې سوی و مړی نن سهار له سنګاپور څخه ډیلي ته ورسول سو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوي ډیلي اندرا ګاندي نړیوال هوایي ډګر ته ورغلی و. په پاکستان کې د یو شلو تښتول سوي عسکرو جسدونه نن له هغه ځایه چې دوی تښتول سوي وو په لږ واټن کې وموندل سول. پاکستاني چارواکي وایي چې یو شتنه عسکر وژل سوي، یو په تېښته بریالی سوی او یو بل ډیر سخت زخمي موندل سوی. د پاکستان د بلوچستان یالت په مستونګ سیمه کې د شیا زیارت کوونکو موټر په بم والود او نن ستنه پکې ووژل سول. چاودنه په یو بس کې وشوه او لشتر لږه 15 ستنه نور زخمیان دي. د روسیې د هوایي ځواک مسولین وایي د هغې توپلوف الوتکې د معلوماتو په څیړنې بوختي چې پرون د مسکو په هوایي ډګر کې پر رنوی راغورځاره سوه. او په یوکرین کې چارواکي وایي چې د پوځي خدمت جبري توپ به په راتلونکي کال کې پای ته ورسیږي او تر دې وروسته به قراردادي افراد په پوځ کې ګماري.
په بلوچستان ایالت کې په دوو جلا پیښو کې 19 شیعه زیارت کوونکي او 4 تنه پولیس وژل سوي دي. د دغو دواړو پیښو تفصیل له کوټې د برکول میخیل په رپورت کې.
د یکشنبه په سهار د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته د 40 کیلومتر په فاصله د مستونګ په سیمه کې پر هغه مسافر بس باندې به مبرید وسو چې 45 کسان پکې سپاره وو او له کوټې ښار د بلوچستان تفتان سیمه ته روان وو. د مستونګ سیمه لیویس پولیس وایي په بس کې سپاره کسان ایران ته تلونکي شیا زیارت کوونکي وو چې د مستونګ سیمه په درنګړ نومي ځای کې پر بس باندې چاودنه وسو او د سترګو پر اپ کې پر بس باندې د اور لمبي راوګرځیدې. په چاودنه کې سپرو ټولو کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د چاودنې قربانیان په سمدستي توګه د کوټې دولتي روغتون، پوځي روغتون او بی ام سي روغتون ته راوړل سول چې 4 مېرمنې هم پکې شاملې دي او د اکثرو حالت د اندېښنې وړ شول سوې دي. د مستونګ سیمې یو حکومتي چارواکی توفیل بلوڅ د چاودنې په اړه وایي دا زیارت کوونکي چې له کوټې تفتان ته روان وو د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه. موږ د چاودنې له ځای لرې په مستونګ کې ناست وو. هلته مو یې درز واورېد. ډېره زوروره چاودنه وه. له 20 تر 40 پورې کسانو ته مرګ بلا وشته ده، خو کره شمیر به وروسته معلوم سي. په ټپیانو کې 4 ښځې او نور نارینه دي. حالت یې ډیر خراب دی. د اوس لپاره یې په اړه څه نسو ویلای. دا درته ویلای سو چې د 19 تنو مړي مو راایستلې دي. د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته ویلي چې شیا زیارت کوونکي په دریو بسونو کې سپاره له کوټې تفتان ته روان وو چې د سړک لغاړې په یو ولاړ موټر کې ځای پر ځای سوی بم ور باندې وچاودید او یو بس پکې په بشپړ توګه ویجاړ سو. د پیښې عیني شاهدان وایي کېدای دا د موټر په وسیله تر سره سوی ځانوژونکی برید وي ځکه چې وایي د چاودنې په ځای کې د یو کوچني موټر یوازې انجن پاته د نور په بشپړ توګه ویجاړ سوی دی. یو عین شاهد د چاودنې په اړه وایي دغه بس تر موږ مخته روان وو. موږ د پنجاب له جنگ سیمې را روان وو. د شالو خوا یو سپین موټر راغی او وچ بریک یې ووهه. دغه بس ډیر تیز و. پاس ورباندې وخوت او چاودنه وسوه. 45 کسان پکې سپاره وو چې 10 تنه ژوندي دي، نور ټول وسوځېدل. ما په خپلو سترګو ولیدل. په پاکستان کې د شیا زیارت کوونکي یوې شورا د دې پیښې په غم کې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. بل لور ته د شنبه په ماښام د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون نومي ځای کې نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د غزمه کوونکو پولیسو پر یو موټر ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کوټې د پولیسو مشر مرزوبای رسنیو ته ویلي چې د ډزو په نتیجه کې 3 پولیس ځای پر ځای وژل شوي او یو پولیس موټر چلوونکی چې سخت ټپي شوی و د کوټې په نظامي روغتون کې ساور کړی ده. د دغو دواړو پیښو پړه تر اوسه پورې کومې وسله وسوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په روان کال کې په مستونګ سیمه کې پر شیا زیارت کوونکو دا درېم برید دی چې په لسګونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
په بلوچستان کې مو د ناکراریو په اړه واورېدل. په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یغینو ترمنځ د خونړیو جګړو لړۍ هغه شان دوام لري. د دې هېواد په پایتخت دمشق کې د نن ورځې په تاوتریخوالي کې د یولسو ماشومانو په ګډون له دیرشو زیات ملکیان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د سوریې د روانې شخړې د سیاسي حل لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د لویدیځو خبري اژانسونو په حواله نور جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
د فرانسې د خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې د حکومت هوایي ځواک نن د پایتخت دمشق په څنډو کې د وسلوالو یاغیانو پر سنگرونو بمباري وکړه. له دې یوه ورځ مخکې د دمشق په جنوب ختیځ او شمال لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو د درنې بمبارۍ له امله 2 ملکیان وشل شوه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وایي په وشل شوو کسانو کې 2 او 11 ماشومان هم شامل دي. بلور ته تیره شپه د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې هرسته ښار په بیلابیلو برخو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو خبرونه هم رسیدلی دي. د سوریې د روانو شخړې د سیاسي حل لپاره د روانو هڅو په ترڅ کې د دې هېواد لپاره د نړیوالې ټولنې استازي اخدر ابراهیمي خبرداری ورکړی چې که د سوریې د جګړې ښکېلې خواوې خبرو اترو ته مخه نه کړي نو د هغه په وینا دا هېواد به په جهنم بدل شي. نوموړي پرن په مسکو کې له روسي مقامات سره د کتنې پر مهال وویل په سوریه کې دننه او بهر د دې هېواد مسؤول اشخاص باید دغلته د نورې وینې تویدنې نورې ګډوډې مخه ونیسي او پرېنږدي چې سوریه یو ناکام دولت وګرځي. روسیه د سوریه د حکومت ضد ملي ائتلاف مشر ماس الخطیب ته بلنه ورکړې وه چې په مسکو کې د سوریه د شخړې د سوله ییز هواري په هدف د دې هېواد له مقاماتو سره ویني، خو نوموړي تېره جمعه دا بلنه رد کړه. مسکو د سوریې د حکومت وسلوال مخالفان تورن کړي چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو اترو د پیلېدو مخه نیسي، خو وسلوال بیا ټینګار کوي چې تر کومې پورې ولسمشر بشار اسد واک پرې نږدي دوی باید د نظام پر ضد جګړې ته دوام ورکړي.
ستاسو له پیغامونو نه
خبرې کوم د کندهار څخه. د ازادي راډیو د پښتو دغه پیغام درلودی او مهرباني وکړي دغه نشر کړي یا تر د متعلقه خلکو پورې کړي دا پیغام وفرور چې خوش خبره ده. په کندهار کښې د برق بېخي ډېر زیات مشکلات شته. هره ورځ برق راځي، یوه ورځ یې یو نه وي، نو چې دغه په کومه ورځ یې په دغه ورځ باندې یو ساعت رایله کوي د سهار د خوا هغه نجې بندې بند کې بیا رایله کوي بندې کې رایله کوي، نو دغه د برق سره موږ ډېر مشکلات کې یو کومه چیز پیغام تر هغه خلکو ورسوي چې دغه برق سم شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، روغتیا ژوند شتمني پروګرام ته ښه راغلی. د نن پروګرام مو د ماشومانو په روغتیا دی. کله چې په پاکستان کې د واکسین د کمپاین پر کارکونکو باندې حمله وشوي نو بیا یو ډول ویره خلکو کې را پیدا شوه چې دوی به نور خپل ماشومان څنګه واکسین ته بیایي، او دا ویره هم را پیدا شوې ده ځینو ځایونو کې خلکو سره د فکرونه دي. البته ټلیفونونه چې موږ ته راځي ازادي راډیو ته اوریدونکو دا هیله وکړه چې په دې اکله باندې تاسو لطفا معلومات وکړي. وایي خلکو منځ کې یو ډول منفي معلومات خپاره شوي دي چې ګواکې دا واکسین چې کله ماشومان لویږي بیا دوی ته تاوان کوي، نو دوی دې دا غوښتنه کړې ده په ډېره جدي توګه باندې چې لطفا په دې پروګرام وکړي. نو دا د دې ټولو اوریدونکو غوښتنو ته به مثبت ځواب ووایو، او دا د ډاکټر صاحب یوسفزی راغلی دی. د پروګرام په سر کې به په همدې موضوع باندې لنډې خبرې وکړي. مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
د واکسین په ارتباط باید ارزو کوم چې ټول ته دا معلومه ده چې واکسین اصلا دا صحیح ده چې د واکسین ترکیب کېدای شي د میکروب یا مثلا دغه بکتری یا د وایرس د پخپله د هغه نه یا د هغه د هغه موادو نه چې د وجود یعنی د حجرې د موادو نه، او یا هم هغه مواد چې پخپله د دې میکروبونو په واسطه اطراح کیږي او بیا د هغه په واسطه د مرض سبب کیږي. د دې موادو نه جوړیږي، خو که د ژوندي میکروب نه جوړیږي نو دا میکروب اصلا دومره ضعیف شوی دی چې هغه نو د مرض د تولید توان نه لري، بلکې دا قدرت په کې شته چې زموږ د وجود هغه دفاعي سیستم چې دی هغه را بیدار کړي، او د دوی په مقابل کې هغه په اصطلاح محافظتي مواد چې بیا سړی د اصلي میکروب سره چې مواجه کیږي هغه په وجود کې پیدا کیږي، چې بیا کله اصلي میکروب وجود ته را داخل شو بیا نو هغه مخکې له مخکې
ډاکټر صاحب راځئ په ډیره ساده ژبه خبرې وکړو. دغه مونږه تاسو هر کله او نور ډاکټر صاحبان همدا ټینګار کوي او نن سبا په دنیا کې د بیخي وتمی خبره ده چې ماشومانو ته واکسین وشي ضروري. نو زه غواړم په دې اکله باندې یو لږ په ساده ژبه باندې ووایي چې دا مونږ چې وایو واکسین، لکه اوس تاسو لږ زره توضیح وکړل چې دا اصلا مغه خپل میکروب نه نیول کی، په ډیره ساده ژبه ووایي چې دا مونږ چې وایو واکسین، دا واکسین خپل څه شی دی اصلا؟
ما مخکې عرض وکړم واکسین اصلا په خپل د میکروب ضعیف شوی میکروب یا د میکروب د یوې برخې د وجود د یوې برخې نه او یا د هغه مواد نه چې بیا د میکروب نه جوړی خارجيږي دمدغه مواد نه جوړیږي، خو د دوی د مرض د تولید هغه قدرت چې ده هغه لمنځه وړل شوی وي. صرف دا په دې مرغوز استفاده کیږي انسان ته و یا تطبیقیږي پیچکاری کیږي یا د خلیل لارې ورکول کیږي چې منګه کده دغه میکروب سره مواجه شو مخکې د مخکې زمنګ وجود داغه سره پیژندګلوي ولري او داغه په مقابل کې په وجود کې دفاعي سیستم را بیداره شوی وي. نو واکسین
یعنی دا د سیو شه دی لکه یعنی دا د سیو شه دی واکسین په بدن کې چې لکه یو دښمن وي او داغه ټول نخې سرګندې شي ورته چې دا د سیو شه راغی نو ته به د سیتې نه دفاع کولې شي. یعنی واکسین د سیو په دې توګه آماده وي د میکروب د پاره همداسې
ګوره کوم ازه یو مثال
ورکړم.
دغه یو څوک چې ښکار کوي د ښکار لپاره مثلا یو ډنډ دی صحیح د کلچ مرغاوی سړی ښکار کوي، په دې ډنډ کې د مرغاوی جوړ کړي د لرګونه یا مثلا د خټونه یا د یوشینه چې هغه پاسینی میکروبونه هغه مرغاوی داسې فکر کوي چې لاندې مرغاوی شته کنه، دوی مرخکته کیږي چې راځي چې د دې ډلې سره یو ځای شو او ته ورته تیار په کمین کې ناستې او
چراغ لري راوینېسه
چراغ ته ولې کنه. نو یا مثلا که متوجه اوسئ دا څوک چې دامونه کینوي کنه هغه مرغۍ راخسته ده صحیح ده په قفس کې اچول شوی ده دا چیغي وهي کنه هغه نور مرغۍ راځي چې راځه دلته راخکته شي چې راخکته شو دلته نیول کیږي کنه. نو مخکې د مخکې دلته دا دامشان چې ده ټول شان ورته آماده کړي. دغه واکسین هم چې ده منګه کله چې په اصطلاح یو مریض ته د تطبیقو دلته وجود ټول آمادگی د نورو میکروبونو د داخلېدو لپاره نیولې. کله چې دا میکروب را وجود ته داخل شو مخکې د دې چې دا تکثر وکړي یا د مرض د تولید هغه خپل کارونه شروع کړي مخکې د مخکې دغه تیارو هغه دفاعي اعضاء په واسطه چې موږ ورته د وینې کرویات دي چې هغه نزو اخواته مقصد دا یا خوړل کیږي دغه میکروب یا خونسا کیږي او یا بیخي لمنځه وړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه هم ده او هغه ده چې په راپورونو کې ویل کیږي چې افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې پولیو شته یا د ماشومانو د ګزړن پیخي چې یعنی پاکستان دی او افغانستان او نایجیریا. نو په دې کې به تاسو خبرې وکړي چې ولې د نړۍ په نورو هیوادونو کې په کامل توګه د ناروغي د منځ لاړه او په افغانستان کې او د هیوادونو کې لا نور لا هم شته او د دې شتواله سره اثر کولی شي په راتلونکي کې. په دې بل ګروسته به خبرې وکړي. یو اوریدونکو لرو مهرباني وکړي ازادي رادیو د خبرې وکړي لطفا.
د هیوادوال خبر خېل لري هره یا تر خلکو ته انده شک ورور می چې د یو قسم د شک خلکو سره چې وایي کله چې د ماشومان دی د دې لپاره چې د مردانه مرد یا لکان د مردانه قوت کمزور کی د مکان زیات دی وخت سره.
بل اوریدونکو ته مهرباني وکړي خبرې وکړي.
وایي هره تاسو او ډاکټر شه ته سلامونه او ګیلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړه.
مې سوخ نه کړم دا موږ ما شومان ته باندې ستنې ولې دې ته موږ دا تي چې شته دا په کورونه کې دا څنګه کابل نه پته ماستي ما شوم ته څنګه وایې لکه دا پینټ دې څنګه را دي سینا په څنګه موږ ما شوم پال شو دا نه ستنې په لکه مخه دا ټول ما یې په سولا دا سولا نو دا دې واکسین په دا واکسین دا باید خلک دې موږ ډاکټرانو ته ورجو
مہربانی ہوں کہ بلوری ڈون کے دے آزادی ریڈیو دا خبر ہو کے لطف.
السلام علیکم. دا پکتیا ولایت دریو زده ولسوالی نا از مرسیدی کی دیر منا نباس لاح موڈی نا سمزه که چه دیر ضروری پرگرام ده موال خو خبر دا کم چه دا واکسین دومره ضرور ده چه اگر تاس اختلاف دی پیدی خبری وکری دا کم واکسین کار کون که چه زیکی یه مرشوی نمخ چه برور یادوان آن کرد چه دیگه سهو تزی چه اگر تا هیچا لاک نرسی که بیغیر دی واکسین وانا دیر غد خدمت کوی خبر داد ہے دا واکسین کر کون کو دماغ گزار نہ دے بلکہ دا پر ٹول انسانوں بشری گزار دے دا سنگ اسلام دے سنگ مسلمان دے سنگ بشر دے دا سے خال کو سدا سے ملو نہ کبھی چاہ پر ٹول بشر نے مرگونی گزار کبھی
یہ بلوری دن کے ہم دے مہربانی ہو کہ خبر ہو کہ لطفا وعلیکم السلام خبر ہو کہ لطفا کم زین رہ گئی
کابل امین اللہ دس ربتہ ماسیہ دو پختنے میں گفتلی دلتا ڈاکٹر سانگ
مہربانی ہو گئی خبر ہو گئی
یا ادا چی انفلوئنزا پہ حساب نے واکسین دا چی سی بی ای دا چیری کی گی یا وقت بولے نہیں سن
انفلوئنزا واکسین چرتے کی گی
دوائیام دا دی مچیو سرائی ساری پال لری دلتا پا دا کتابونو که نوشتا دی چی اگا دی اصلاحات با نزلت پی گرم چی دا امریکایی لوگ یا اروپایی لوگ لیکن مکروبونا دا را دو پا حساب بودی لکا اساسیات چی دا اساسیات دا دی دا سرائی کچی وصر دا اساسیاتی یا مکروبو سرائی نیولای دی دا چی سرائی
نور معلومات
واکسین چیرته کیږي او دوم پختنه باندې پونه شو
وای هغه کسان چې د مچیو کاروبار کوي د شات جوړی یتمنه مطلب هم ده وی دی کله کله دغه یو ډول حساسیت غندلی ریزه سمه پوه شو ویم تاسو خلین کی ایلا
آغا پدا کتابونو کی مطالعه چی منگه که دا بعد کتابونو چی دی دی نمچه دی روزنی پا بابت کی بیادل تا نوشتا دی چی امریکایی لوگ یا او رقم سر دا غا لکه اوشای چی ترش سوی لکه اوشای چی او راست سوی دا سی او دی ترشوال او بی تیزی بیا غا خپل او مکرو پا نامه دی امریکایی لوگ یا اروپایی لوگ باندی یا دیگه چی دا غا مکرو اصلا امریکا که پخوا کشف سوی او یا پا اروپا که بیا دا غا خو مچه یا مچه بل مچه نیسی مگم دا غا انسانان که نیمایی سیدنه
ها نو ډاکټر سیب یوسف زیک وس امکانات لرو دل حتمان به جواب درکې او کنه او تاسو سره وعده ده چې حتمان د پښتنه مایه دشتګړي ماتم ډیره جالبه ده معلومات په پیراټول کو او خمه خبر درته جواب درکو کور دی ودان بلوریتون کده مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا
ډاکټر سیب فریدې تاسو او استاد محترم ډاکټر سیب سلامونه ونه کې هلي وړاندې کوم چمتو مل ډنمارک ازامت
مهرباني وکړئ چمتو سی پس لډې وروختم ټلیفون کړی دی
خور جانې هم په خپل هیواد کې مو څورې کې چې
خراغلی خراغلی مهرباني وکړه
ای وڅه پرته دې نه چې جناب ډاکټر صاحب دغه تداوی په حق لباندې کوي ان هغه اسانه او خیر لارې چې زمونږ د هیواد وطنوال اطرافین په دې باندې متیقي شي پوه شي چې د فلو مرض دا خطرناک او وژونکی مرض دی د دې خلکو دپاره د حکومتي چارواکو د عامو خلکو زمونږ د مولایان صاحبانو د خطیبانو د دې خلکو وظایف څه دي چې په دې خلکو کې دا مسله واضح ووایي کې یا دوی ته داسې وویل شي چې دا تکلیف ان د دې دوا د دوا لري او د دې دوا په خاطر باندې واکسین باید وشي دغه واکسین تطبیق شي بعض خلک هغه د مخکې دوست د خبرو په تایید سره یعنی چې دغه وایي چې دا غیر اسلامي کار دی او دا دی او هغه څه چې پکې راوړي د خلکو ذهنونه خرابوي څه لا باید ډېر لا څه وشي چې خلک متيقن په دې شي چې واکسین دا یو طبي تداوي او مخنیوی د دې مرض نه ده ولسونه څه وکولی شي خلک دې که څنګه ونډه واخلي حکومت څه وظایف لري او عام ولس څه وظایف لري مننه کوم د تاسو نه خورې
کورم ودان نو ډاکټر صاحب یوسف زه دغه پوښتنې خو ډېرې دینه پیغام په ترتیب سره به راواخلو محمد الله کونړ او هیوادوال صاحب انور صدیقی، کابل نه امین الله او بلا بلا وریدون کو ټلیفون نو کړل. بسم الله بو کور باندې
هغه ورور شه د جلال آباد نه ټلیفون کړه او ویل چې دغه واکسینونه په نارین توپ باندې تاثیر کوي او پسې د نارینه اولاد کمیږي او نجونو تعداد زیاتیږي. دا اصلاً هیڅ داسې علمی بیس نه لري، دا دا علم کوم ثابت شوی شی نه دی او دا صرف د خلکو د خولې خبرې دي. هیڅ یعنی دا یو فیصد رښتیا نه دی. دوم دی ورو ورو ویل چې ولې دا د واکسین خلک په اصطلاح ډېر شلاتوب کوي، یعنې ډېر لرې لرې مناطقو ته ځي، در حال کې چې هغه ځایو کې کلینیکونه او دا شان نور طبي اسانتیاوې نشته. وروره دلیل دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د واکسین تطبیق صرف د یوې دورې لپاره چې د درې ورځو لپاره دی، هغه د په ملي سطحه تصمیم نیول کیږي چې دغه کمپاین کور په کور شروع شي او د دې له خاطره چې دغه مرض له منځه لاړ شي. د افغانستان نه لکه چې موږ او تاسو اوس هغه د چیچک مرض په افغانستان کې الحمدلله نه لرو، د هغه وخت د ساتامي کارو چې همدغسې چې اوس د پولیو پسې راخیستی دی، هغه وخت کې په چیچکو پسې
راخیستی
افغانستان نه ورک. انشاءالله به زمونږ سره مرسته وکړي د خلکو په مرسته او د خلکو او د ولسونو په مرسته، چې دوی او خصوصا میندې او پلرونه چې خپل اولادونو ته په خپل وخت کې واکسینونه وکړي، د دوی پلان دا ده چې دغه مرض هم دغه د ګزړن مرض هم د افغانستان نه لکه د چیچک مرض چې ورک شوی دی دا هم ورک شي. بل سوال دا و چې
ډاکټر صاحب همدا غزه کې زه غواړم یوه پوښتنه تاسو نه وکړم چې ستاسو خبرې په همدې ارتباط راغلي. دغه یو موضوع ما د مخکې پوښتنه وکړله چې دا ولې دغه مسله اهمیت لري چې وایي که یوه پیښه په یو هیواد کې اوسي نو بیا خطرناکه ده، او ولې لا هم افغانستان هغه هیوادونو کې دی چې دومره ډېرې هڅې کېږي او بیا هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ پیښې وي او د منځنۍ ځي په کامله توګه باندې
ګوري؟ داسې ده، دغه ناروغۍ په مختلفو ډولونو ده. دغه دغه ناروغۍ ته چې ډېر تلاشونه کېږي، دا ناروغۍ داسې دي چې دا ساري دي که نه، نو یعنې که یو واقع ولیدل شو خطر د ده شته چې دغه مرض نورو ته هم سرایت وکړي، د وایرس موجودیت په منطقه کې خطرناکه، ځکه ده چې دا یو کیس نه دی چې یو پیدا شو کېدای شي چې بل سړی بل ماشوم په دې اخته شي، بل ماشوم و بل ماشوم او بالاخره دغه ناروغي داسې ده چې واګیره کېدای شي، یعنی بیخي یو منطقه نیولی شي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض کاملا ورک شي او د دې هغه د مرض د تولید کوونکي اشکال و وایرس بیخي اصلا د انسان د منطقې نه ورک شي، دې له خاطره ورته تلاش او هغه زیات دی.
هڅې ډېرې دي،
لکه مخکې ما د هڅې همدې له خاطره ډېرې دي. او ستاسو بل سوال څه شو؟
زما پوښتنه دا وه اصلا چې په دنیا کې مثلا ډېر زیات هیوادونه دي چې ورځ په ورځ پکې د دې ناروغۍ ټغر بیخي ټول شو، مثلا هندوستان بل کال یا مثلا نور هیوادونه، او لا هم فقط ګوتو شمار درې هیوادونه دي، افغانستان، پاکستان او نایجیریا. نو دغه روغتیایي کارکوونکي دا خبره کوي چې که چېرته یوه پیښه می دا مسله ډېر اهمیت لري که نه، نو په دغه باندې ما غوښتل چې اوس ستاسو تبصره واورم.
خو دلیل دا ده چې ما درته وویل چې دا داسې ناروغۍ ده چې ساري ده که نه، او که یو پیښه موجوده وي دا په دې معنا ده چې خطر د دشته چې نورې پیښې هم منځته راشي. نو د دې له خاطره چې دغه مرض بیخي د دنیا له مخې ورک شي، د دې له خاطر د ټولې دنیا تلاش هم دی ته هڅې هم دی ته دي. مثلا اوس یونیسف، ډبلیو ایچ او، دا ټول د ملل متحد ټول ارګنایزیشنونه چې دي په همدې باندې په اصطلاح راټول شوي دي او په همدې تلاش کوي چې دغه په همدغه نقطو کې چې دا مرض پاتې دی د دې ځینې هم له خیره ورک کړي. دلیل یې دا ده چې که دا مرض دلته پاتې شي، کېدای شي چې هغه ځایونو کې چې دا مرض ورک شوی دی بیرته هلته هم دغه وایرس انتقال شي او بیرته دا مرض را پیدا شي. دې له خاطره نو د ټولو فکر امدی خواته ده د دې اهمیت په مدغه کې ده او دا چې په نور دنیا کې ورکشوه د ولې دلته پاتې ده د دلایل ټولو ته معلومه ده چې دلته لا هم د سي خلک شته چې هغه خپل اولاد ته واکسین نه کوي یا دا ده چې هغه مفکوري چې مخکې ورونه ویلې دا مفکوري ورسره دي یا دا ده چې وخت نه پیدا کوي یا په هغه وخت کې چې دغه د واکسینونو ملي ورځ دي او دغه کلینیک ته نه لري ده په دې ورځو کې یا دوی ته صحیح کارکونکي رسیدګي نشي کولای او یا دوی ورته متوجي نشي بل اخر ماشوم واکسین شوی نه وي او په دې منطقه کې لا وایرس شته ده دا سبب د واقعیت کې چې تر اوسه بدبختانه په افغانستان کې او په پاکستان کې او په نایجیریا کې لاشته
ښه ډاکټر صاحب لګروسته به د نور پښتون تم را شو خو دا یو پښتون ډیر جالب او زما په نظر اوریدونکو خپل نمونه ویلې یا ما یادښت نکو هغه قصه وکړه د خپل ماشوم چې پنسلین ورته پچکاری شوی وو او بیا هغه نروسته ماشوم فلج شوی دی نو دا یو ډول فکر کوي چې دا واکسینونه هم همداسې ممکنه د کم اثر ولري د دې په شان ډیر نور اوریدونکو هم کله کله موږ سره غږیږي ټلیفون کې او دا خبرې کوي چې غیر مسلکي کسان په لروسیمو کې خلکو ته عددی پېستلاستن لګي او پچکاری کوي او دا کله کله د دې سبب شوی چې ازه اوپرسیږي یا دا چې لکه دغه پیخه چې دوی ویلي ولې دغه سی یو کار کوي چې که پچکاری سمونه شي د ماشوم د فلج کېدو سبب کیږي
دا د څه ده چې د پچکاری سم نه کېدل ډیر کم امکانات د دشته چې هغه د فلج سبب شي هغه کراس مستقیمن د دسي دواوي چې د عصبي رښتې باندې مستقیمن په مغه دننه په اعصاب باندې ستنه ولګي او عصبي رښتې قطع شي نو دا کې دیشی چې تصادف شي دا غنه په غیر ازلی پچکاریان چې ډیر خراب شي هغه به مثلا کډیر سطحی پچکاری شي کې دیش چلته او اپسی او دانګي غوندې مستلا شي کنه او که دغه حفظ السهام د نظر ونی نیول شي کې دیش هم حالت او اپسی جوړ شي کنه نو د فلج کې دوه خطرات تقریبا ډیر کم دي او په اوسنی شرایط کې ډیر کم دي او اغه هم په دې صورت امکان لري چې مستقیم من د ستنې په واسطه منګه امغه د امغه عضو هغه عصبي رشته چې کومه ده هغه ته صدمه ورسو او هغه بیخي یا قطع کو یا خراب کو د زرقیاتو په واسطه کېدای شي دا حالت تصادف شي او دا ډیر اوس کم دي راځو واکسینونه ته واکسینونه اصلا داسې عمیق نه زرق کیږي چې مونږه ان لاړ شو او هډوکی یا مثلا عصبي رشتې چې اکثرا ډیر عمیق د عضلاتو نه مخکته موجود وي نو هغه ته ورسیږو په خپل واکسینونه چې دي اکثرا تاسو ګورئ چې د فلج واکسین اول
د خولې د لارې نو ساس کیږي
اجازه ده ته نشته دوه څاسکي په هر دوره کې ورکول کیده دا د پچکاری په واسطه نو ورکول کیده یو دوه مغه واکسینونه چې مثلا زرقی دي هغه هم یا مثلا د پوستکي لاندې دي یا مثلا د پوستکي په منځ کې ده او یا په ازله کې ده چې ډیر عمیق نه زی چې خبره انتر اعصاب پورې ورسیږي او ډیر کوشش پدې کیږي چې هغه نقطې د واکسین د تطبیق لپاره انتخاب شي چې حالته د اعصاب سیر نشته ده نو په دې ارتباط اوریدونکو او ډیر خواتنوال د ته متوجه اوسي او د دې نه نه ډاریږي چې د واکسین په جریان کې به خلینا خاصه چاته فلج او دا خبره پیدا شي ځکه چې واکسینونو ته هغه ډیر مسؤونه نقاط انتخابیږي تر څو چې هلته واکسین تطبیق شي
او د غبل اوریدونکو چې د انفلونزا د واکسین په اړه باندې پوښتنه کړې و چې چیرته کیږي او یو بل پوښتنه هم وکړه او ته یې ولاند ځواب وې
د انفلونزا په ارتباط پای درځو کوم چې کله چې د انفلونزا خطر موجود وي او هغه نقطې یا هغه محلاتو کې چې دغه د انفلونزا د په استله د واګيري خطرات موجود وي په هغه وخت کې ورته واکسین کیږي او یا یو څوک چې غواړي مثلا هوجاجو ته چیرتزي او هلته د دې مرز خطرات موجود وي مخکې ورته تطبیق کیږي خو په نورمال حالت کې منګه د انفلوئنزا د واکسین په نورمال حالت کې نه کیږي
یو بل پختن هم دوی کړي وا زما خیال دی چې دوی د شاتو د مچې د ساتلو کاروبار کوي کنه په دې اکلبانی مې یو پختنه کړې ده کوم کنه
په هغه ارتباط زه کافی معلومات نه لرم، خو طبیعي ده چې د حساسیت د تداوی لپاره کله چې دغه حساسیت ایجادیږي دغه تداوی خو یو دا ده چې هغه څوک چې دغه موادو سره حساسیت لري نو ښه ده چې د دې موادو نه لرې وي. د حساسیت دغه یو اساسي درملنه هم دا ده چې څوک د یو شي سره حساسیت لري دغه نه باید لري اوسي. څوک چې په دغه برخه کې کار کوي او د دې موادو سره حساسیت پیدا کوي نو زما مشوره د ته دا ده چې هیڅ د نور تداوی پسې نه ګرځي، خپل کار دی بدل کړي. دا یو او دوم دا ده چې بیا نو
زما خیال دی چې د په ځانګړي توګه باندې د یوې ناروغۍ په ارتباط باندې چې ویلې ده د په اصطلاح باندې چې ویلې نه پوهېږم امریکایي لوګ او اروپایي لوګ ورته وي او ما ویلې په دې عقله باندې څه لوستلي دي، خو په هر حال د دې اوریدونکو سره وعده ده چې په راتلونکو پروګرامونو کې به خامخا په دې باندې موږ وګورو چې د دې څه ځواب برابرولې شو او یو ډاکټر صاحب به حتمان په دې باندې خبرې وکړي. د وسط لپاره که د حساسیت سلینو امدا د ډاکټر سیب سپارښتنه په نظر کې ونیسي، ان شاء الله چې د پروګرام په دوهمه برخه کې به د غوړیدونکو پوښتنه چې پاتې شي وي دي هغه ته به ډاکټر سیب یوسف زه جواب وي. کوم ودان ډاکټر سیب